اردونکو د مشال ډیو په یو بل غړی کې د خپل قربا اسلام الله مومن سلامونه مني وخت سهار لس بجې شوي په دې غړی کې د نورو موضوعاتو تر څنګ اوري د پاکستان عوامي نیشنل ګوند د مشرانو څرګندونه د پاکستان د پیپلز ګوند یو مخکښ رضا ربانی د پاکستان د بارو چارو تګلارې په اړه څرګندونې او نور اهم یو شمېر موضوعات ستاسو لپاره لرو او په وروستۍ نیمایي کې به دوه اونیزې خپرونې هم تاسو ته وړاندې کوو خو تر هڅه مخکې د دې ساعت تازه او کورني او نړیوال خبرونه تاسو ته وړاندې کوو. د پاکستان عوامي نیشنل ګوند په حکومت غږ کړی چې د قبایلي سیمو آئینی او انتظامی اصلاحات زر تر زر عملي کړي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې د څو زره بهرنیو سرتیرو وتل به هیڅکله هم د هیواد په امنیتي وضعیت تاثیر ونه لري. او د امریکا یو جنگي الوتکې وړونکې بیړۍ پرون فارس خلیج ته ورسېده. او سم د خبرونو تفصیل. د پاکستان عوامي نیشنل ګوند په حکومت غږ کړی چې د قبایلي سیمو آئینی او انتظامی اصلاحات زر تر زر عملي کړي. د طالبانو لخوا د وژل شوي عوامي نیشنل ګوند یو مشر بشیر احمد بلور د شپږم تلین په مناسبت پرون په پېښور کې راجوړې غونډې ته په خپله وینا کې د دې ګوند صوبایي مشر امیر حیدر خان هوتی وویل چې دا وخت په قبایلي سیمو کې یو قانون اهم نشته.
زور نظام ختم نئے نظام لاراوستے لے مندا مطالبہ کو صرف قانونی اصلاحات پدی مانے فوری طور عمل درآمد شی.
د روان کال د مئی پر دیرشمه نیټه د پاکستان په آئین کې تر پنځه ویشتمه ترمیم وروسته قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا صوبه ورګډې کړل شوې او له دې سیمو پخوانی ایف سی آر قانون ختم کړل شو. بلخو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي چې د قانوني تشې ډکولو لپاره اقدامات کوي. د پاکستان پیپلز ګوند یو مخکښ رضا ربانی وایي د هیواد بهرنۍ تګلاره دې د پوځ پر ځای پارلمان جوړ کړي. رضا ربانی دا خبره پرون سینټ ته په خپله وینا کې وکړه.
موږ دلته د پالیسیو جوړولو لپاره ناست یو. نو موږ غواړو چې بهرنۍ پالیسي له راولپنډۍ څخه پارلمان ته منتقل شي او پارلمان بهرنۍ پالیسي جوړ کړي.
په اوس په دې اړه غبرګون نه دی څرګند کړی خو مخکې کې یې ویلي چې په نورو ادارو کې مداخلت نه کوي. د پاکستان مسلم لیگ نون د قومي اسمبلۍ غړی خواجه صادق رفیق وایي د احتساب قومي ادارې نیب قانون تور قانون دی او دا یوازې د سیاسي انتقام لپاره کارول کیږي. خواجه صادق رفیق پرون اسمبلۍ ته په خپله وینا کې ویل باید چې اوس په پاکستان کې د سیاسي انتقام اخیستو لړۍ ودرول شي. د ده په خبره کېدای شي چې په راتلونکي کې د موجوده حکومت غړي هم د نیب د دغو قوانینو ښکار شي. صادق رفیق دا خبرې تر هغه وروسته کړي چې د اسمبلۍ د سپیکر لخوا په پروډکشن آرډر نوموړي پرون په قومي اسمبلۍ کې ګډون وکړ. احتساب ادارې د دسمبر پر یولسمه خواجه صادق رفیق او د هغه ورور د درغلیو په تور نیولی دي. هغه دا تورونه ردوي. د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت چارواکي وایي چې احتساب اداره او عدالت خپلواک دي او هیڅوک یې په کار کې مداخله نه کوي. د بلوچستان اسمبلۍ د یو قرارداد د لارې له مرکزي حکومته غوښتي چې د دوی په وینا د سی پیک پروژو په غیر منصفانه تقسیم د قومي کمیشن جوړ کړل شي. پرون په اسمبلۍ کې د بلوچستان نیشنل ګوند د منګل غړي ثنا بلوچ دغه قرارداد وړاندې کړ چې حکومتي اپوزیشن غړو یې ملاتړ وکړ. په قرارداد کې ویل شوي چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په منصوبو کې له بلوچستان سره د شوو ناانصافیو د مخه ونیول شي او د دې لپاره دی باید کمیشن جوړ کړل شي. پر دې موقعه د صوبی وزیر اعلی جام کمال وویل چې په سی پیک پروژه کې د بلوچستان ټوله برخه یوازې 4.5% ده. موجوده مرکزی حکومت د دې قرارداد په اړه لا هم څه نه دي ویلي خو تیر مرکزی حکومت ویلي وو چې د اقتصادي کاریډور ګټې به د ټولو صوبو لپاره یو شان وي. د پاکستان ټولو شخصي سکولونو مرکزی ادارې د کونو چارو وزیر مملکت هغه بیان رد کړی چې وایي د اسلام آباد په لویو تعلیمي ادارو کې 15% جینکۍ او 45% هلکان د آیس په نوم نشه کوي. پرون له مشرو سره په خبرو کې د آل پاکستان پرایویټ سکول اسوسیشن مشر ډاکټر زاکر شاه ویل چې د شهریار اپریدي په دغه شمیرو کې هیڅ حقیقت نشته. یادوي چې د دسمبر په اتلسم د پاکستان کونو چور وزیر مملکت شهریار افریدی د یوې سروې په اساس یاد بیان ورکړی وو. خو د بشري حقونو وفاقي وزیر شیرین مزاری بیا پرون ویلی دی چې د اسلام آباد په لویو پرایویټ سکولونو کې چې کومه سروې شوې نو د هغو له مخې د آیس نشې د کارونکو جینکو په شمیر کې 15% اضافه شوې. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د 2000 بهرنیو سرتیرو وتل به هیڅکله هم د هیواد په امنیتي وضعیت تاثیر وانه چوي. پرون د افغانستان جمهوری ریاست په یو اعلامیه کې ویل په تیرو څلور نیمو کلونو کې د لومړۍ کرښې جګړه او د ټول هیواد عام امنیت د افغان ځواکونو لخوا ترسره شوی. وړاندې په اعلامیه کې راغلي دا چې 2000 بهرني سرتیري چې هغه اهم تر ډیره د روزنې او تخنیکي مرستو چارې پر مخ وړي که دا ووځي نو په امنیتي برخو به هیڅ تاثیر ونه لري. دا له هغو وروسته دا چې امریکایي او نړیوالو رسنیو د دسمبر 6 په شپې ناوخته وویل چې امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ له افغانستانه د پام وړ امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه غور کوي. او د امریکا یو جنگی الوتکه وړونکې بیړۍ پرون فارس خلیج ته ورسیده. دا د ایران او نړیوالو قوتونو ترمنځ د 2015 کال لاټومي موافقې څخه د امریکا له وتلو وروسته لومړی ځل دی چې د امریکا جنگی بیړۍ خلیج ته داخلیږي. دغه بیړۍ وروسته له هغې خلیج ته ورسیده چې ایران په وار وار د هرمز تنګي د تړلو ګواښونه کړي. خلیج ته د امریکا د دې جنگي بیړۍ له رسېدو سره سم د ایران د سمندري ځواک کښتیو هغه تعقیب کړه او ایراني سرتیري لیدل کېدل چې د امریکایي بیړۍ تصویرونه او ویډیوګانې جوړوي. د امریکا او ایران ترمنځ اړیکې وروسته له هغې زیاتې ترنګلې شوې چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ له ایران سره د نړیوالو له هغه اټومي تړونه ووت چې په بدل کې یې له ایران یو شمېر بندیزونه لري شوي وو. د تدې مهاله د مشال خبرونه خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل. تاسې زموږ خپرونې په مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلی شئ. د پاکستان عوامي نیشنل ګوند له حکومت غوښتي چې د قبایلي سیمو آئینی او انتظامي اصلاحات کې زر تر زره عملي کړي. د پاکستان پیپلز ګوند یو مخکښ او د سینټ پخوانی مشر رضا ربانی ویلي چې د هیواد د بهرنۍ تګلارې دې د پوځ پر ځای پارلمان جوړ کړي. په دې اړه یو کارپوه وایي
پاکستان افغان پالیسی چې دا هغه چرته هم زموږ پارلمنټ نه جوړه کړې ده او نه فارمافس جوړه کړې ده. د کشان هند سره چې کومه پالیسی ده دا هم زموږ فوج عسکر جوړي.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونه وایي چې د دوی پر ضد د کاروایی به سختې نتیجې مخې ته راشي. خو یو کارپوه وایي او د چترال کلاشیان خپل اختر مانځي. په دې اړه هم تاسو لپاره راپور لرو. مشال لډو ته غوږسته او اوس هم د خبرونې لومبئی موضوع. پرون په پېښور کې د عوامي نیشنل ګوند یو وژل شوي مشر بشیر احمد بلور د شپږم تلین په مناسبت غونډې ته په خپله وینا کې د یاد ګوند غړو له مرکزي حکومت غوښتنه وکړه چې د قبایلي سیمو آئینی او انتظامي اصلاحات زر تر زره عملي کړي. دوی زیاته کړه چې د روان کال د مئی پر 1 نیټه د پاکستان په آئین کې تر 25 ترمیم وروسته قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا صوبه ورګډې کړل شوي او له دې سیمو پخواني قوانین ختم کړل شوي خو نوي هغه لا هم نه دی عملی شوی. د عوامي نیشنل ګوند مشرانو د امریکا او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو هرکلی وکړ او زیاته کړه چې په دې لړ کې د افغان حکومت په اعتماد کې واخیستل شي. د طالبانو لخوا د وژل شوي بشیر احمد بلور د تلین په مناسبت د راجوړې شوې پرونی جلسې نور حال غلام غوس راکوي.
د عوامي نیشنل ګوند صوبایي مشر او د پښتونخوا پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی جلسې ته په وینا کې د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې د زمکول وروستو هغلته کې د قانوني انتظامی او پرمختیایي چارو په مخ بوتلو باندې هم ټینګار وکړ او وی ویل
زور نظام ختم نوی نظام لاره واستې لري. نن شهید بشیر بلور صاحب د قلیزې په موقع مندا مطالبہ کو مندا تقاضا کو چه فوری طور نے باغ علاقوں کے پختونخوا باغ رکھ کے قانونی اصلاحات انتظامی اصلاحات پدے مانے دے فوری طور عمل درآمد ہوشی اور چه کم پیسے آگے پارا من لی آگ پیسے نے وڑکڑی شی
بلی خواته د عوامي نېشنل ګوند جلسې ته په وینا کې د یاد ګوند مرکزی جنرال سیکرتر میا ابتخار حسین ویلی دی چې داسې معلومیږي چې د امریکای او افغان طالبانو ترمنځ روان مذاکرات د کامیابۍ په لور روان دي، خو پکار ده د افغانستان د حکومت په سلا مشوره د دغه هیواد د مسالې حل راوویستل شي. اوس چې د طالبانو سره مذاکرات روان دي نو داسې اشاره میلاویږي چې څه نتایج ترې راوځي. زموږ د الله نه دعا ده چې دا مذاکرات کامیاب شي. مونږ امن غواړو او د ترهګرۍ خاتمه غواړو، لیکن د افغانستان حکومت دې په اعتماد کې واغېستل شي او دا مسله دې حل کړی شي. بلی خواته د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر او د پښتونخوا پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی جلسې ته په وینا کې د وزیر اعظم عمران خان لخوا د امریکای سره د 9/11 وروستو د همکارۍ او په پردی جګړه کې د برخې اغیستلو په بیان نیوکې وکړې او وی ویل چې په پردی جنگ کې خواوی د جنرال ضیاءالحق له دور راسي ښکېل دي. شپږ کاله وړاندې د وسلوالو په ځانمرګۍ برید کی په پیښور کې د وجل شوی بشیر احمد بلور او داغه کورنۍ ته په دې غونډه کې د عقیدت پیرزوونی وړاندې کړې شوې او په دې جلسه کې د روان کال د عامو انتخاباتو نه وړاندې د بشیر احمد بلور د زوی هارون بلور په ځانمرګي برید کې په وجنه هم د سخ خپګان څرګندونه وشوه. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د پاکستان پیپلز ګوند یو مخکښ او د سینټ پخوانی مشر رضا ربانی ویلي چې د هیواد بهرنی تګلاره دې د پوز پر ځای پارلمان جوړ کړي. نوموړي دا خبره پرون په سینټ کې د وینا پر مهال وکړه. هغه زیاته کړه چې ټول ادارې پارلمان ته جواب دی دي، خو پارلمان غیر فعاله ګرځول کیږي. دا چې د پاکستان پوز تر کومه حده د هیواد د بهرنی تګلارې پر جوړولو نفوذ لري، د احمد شاه زمی په دې راپور کې.
سینیټر رضا ربانی د پاکستان سینیټ ته د وینا پر مهال وویل چې ټولې ادارې باید پارلمان ته ځواب ووایي، خو د افسوس خبره دا ده چې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي چې هغه ځینې خبرې پارلمان ته نسی کولای. نوموړي زیاته کړې چې ټول معلومات باید له پارلمان سره شریک کړل سي او ټولې پالیسۍ باید په پارلمان کې دننه جوړې کړل سي.
موږ دلته د پالیسیو جوړولو لپاره ناست یو. قریشی د بهرنیو چارو په دفتر کې پالیسی نشي جوړولې. موږ خبر یو چې د پاکستان بهرنی پالیسی چیرې جوړیږي. نو موږ غواړو چې بهرنی پالیسی له راولپنډۍ څخه پارلمان ته منتقل شي او پارلمان بهرنی پالیسی جوړ کړي.
ربانی دا هم وویل چې د پاکستان د آئین له مخې ادارو ته ورکړل شوی واک تر پښو لاندې کیږي او آئینی غوښتنې په پام کې نه نیول کیږي. دا چې د پاکستان پوز د دې هیواد د بهرنی تګلارې پر جوړولو څومره نفوذ لري، په پېښور پوهنتون کې د سیمه ییزو چارو د مطالعاتي مرکز پخوانی مشر پروفیسر سرفراز خان وایي چې د بهرنی تګلارې څلور څانګې پوز پر مخ وړي.
پاکستان افغان پالیسی چې دا هغه چرته هم زموږ پارلمنت نه جوړه کړې ده او نه فارنافر جوړه کړې ده. د کشان هند بارے کې چې کومه پالیسی ده، دا هم زموږ فوج عسکر جوړوي، دا فارنافر نه جوړوي. او د کشان امریکا بارے کې پالیسی یا سابقہ سوویت یونین بارے کی پالیسی یا نئے روس بارے کی اور چین بارے کی پالیسی، دا ہم ڈومین جدے چرتا ہم دا پارلیمنٹ یا دا وزارت خارجہ نہ دے پاتی شوے نان ہم نہ دے.
دا چې پوز ولې د ځینو گاونډیو او د نړۍ د سترو طاقتونو په اړه په بهرنی تګلارې جوړولو کې لاسوهنه کوي، د پاکستان د پوز پخوانی افسر بریګډیر صاد محمد خان وایي چې د امنیتي ستونزو له کبله پوز ځینې وخت پر بهرنی تګلارو نفوذ لري.
سره
خو پروفیسر سرفراز خان بیا وایي چې پوز د خپل لوی شمیر او وسایلو پر ځای ساتلو لپاره نه غواړي چې د بهرنیو تګلارو جوړولو دنده پارلمان ته وسپاري.
اویا کال نه پاکستان خپل ګاونډیان سره په دښمنۍ دی او نتیجه یې دا ده چې دلته هیڅ قسمه ترقي نه کیږي. دلته ډېر لوی فوج دی، دلته اټومي وسلې دي، دلته تعلیم نشته، دلته صحت نشته. نو خلکو کوشش دا دی، د سیاسي ګوندونو کوشش دا دی چې د فوجي اخراجات بیرونی کړي، دا دي کمی کړي شي او په تعلیم او صحت او په دې باندې پیسې دی ولګي. افغان پالیسی چې کرا د خلکو د لاس له د دې منتخب نمائندو د لاس راشي، د فوج ته به دا یې روي چې د دې اخراجات به کم کړي شي، ګاونډي ملکونو سره دوستي وشي. نو دلته به دا ارګومنت طاقتور وي چې موږ ولې دونه لوی فوج ساتلی دی.
سینیټر رضا ربانی سینیټ ته د وینا پر مهال دا هم ویل چې په پاکستان کې د بشري حقوقو پر روانو سرغړونو کې پارلمان چوپ پاتې سو، نو په راتلونکي وخت کې به مجرم ګڼل کیږي. نوموړي تر دې وړاندې هم په پارلماني چارو او نور ادارو کې پوز پر لاسوهنو تورن کړي او ویلي دي چې په ادارو کې باید لاسوهنه ونه سي او د واک سرچینه باید پارلمان وي. پوز په دې اړه خبرګون نه دي څرګند کړي، خو مخکې ویلي چې هغه په نور ادارو کې مداخلت نه کوي.
مشال رادیو ته وګورئ، تاسو د مشا اعظمي راپور ووریدو. اوس راځو بل راپور ته. د پاکستان مسلم لیگ نن د قومي اسمبلی غړی خواجه صادق رفیق وایي د احتساب قومي ادارې نیب قانون تور قانون دی او دا یوازې د سیاسي انتقام لپاره کارول کی. یو باید چې اوس په پاکستان کې دا لړۍ ودرول شي، ځکه چې نتیجې به یې ډېرې بدې وي. نوموړي دا خبرې تر هغه وروسته کړې چې د اسمبلی د سپیکر لخوا په پروډکشن آرډر نوموړي پرون په قومي اسمبلی کې ګډون وکړ. پر نور تفصیل له اسلام آباد د مشر خبریال سراج زهیرا کوي.
اسلام آباد کې د جمعې پروز د قومي اسمبلی غونډه کې د پاکستان مسلم لیگ نون د غړي خواجه صادق رفیق وینا وا چې د احتساب د قومي ادارې یا نیب کردار سم نه دی او دا قانون نن د دوی پر ضد وکارول شو، خو سبا لبا په دې کې د حکومتي ګوند خلک هم ګیر وي. په دې موقع د نیب لخوا د خپل گرفتاری په اړه خواجه صادق رفیق وویل چې نیب ته د ده پر ضد هیڅ ثبوتونه په لاس نه دي ورغلي او د هغه اساسو په بنیاد یې په ده مقدمه جوړه کړې چې د پټکس کاغذونو کې سرګندي کړي. نو معنی شو چې دا قانون یوازې د سیاسي انتقام لپاره کارول کیږي. دیوی نیب قانون یو تور قانون دی او دا تور قانون د احتساب لپاره نه، بلکې د سیاسي وفاداری بدلولو لپاره جوړ کړی شوی دی. او د دې قانون جوړولو والا بدنیتی لدیخ کاروا لبد مرغه په دې ملک د احتساب په نامه د انتقام لار خپل کړی شوی. په خپل چې د پاکستان مسلم لیگ نن په دور کې کوم د احتساب عمل وو، زه هغه هم پاک او سم نه ګڼم. خواجہ صادق رفیق د پاکستان پیپلز پارٹی د شریک چیئرمین او پخوانی صدر آصف علی زرداری د گرفتاری په حوالہ خبرداری ورکړو که دی ونیول شنو په ملک کې به یو توپان او ناباوری صورتحال را پیدا شي. یاد دیوی دی رستیو کې مخالف او ګوندونو ویلی چې دوی به حکومت ته سخت وخت ورکوي. مشال ریډیو چې په دې اړه په پیښور کې د سیاسي چارو تجزیه کار او خبریال محمود جان بابر نو پوښتل چې آیا اوس به دا مخالف ګوندونه حکومت ته ټف ټایم یا سخت وخت ورکړي. نو دا ذکر ده د احتساب قومي ادارې یا نیب د رواني میاشتې په 12مه د قومي اسمبلی غړی خواجه صادق رفیق او داغه ورور خواجه سلمان رفیق نیولې وو او په دوی تور پورې کړې وو چې په پیراګون هاوسینګ سوسایټي کې درغلې کړي. نوموړی دا وخت د نیب په ولکه کې دی او له گرفتاری وروسته په لومړي ځل د سپیکر اسد قیصر په پروډکشن آرډر قومي اسمبلی ته وړاندې کړی شو. دا دې هم یادوي د پاکستان مسلم لیگ صدر میاں شهباز شریف هم نیب د درغلې په تور نیولې دی او هغه هم سپیکر په پروډکشن آرډر د قومي اسمبلی رواني غونډې ته حاضرېږي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
متحده عربی اماراتو اعلان کړی چې د پاکستان اقتصادي او مالیاتی تګلارې د ملاتړ لپاره بار د هیواد په مرکزی بانک سټیټ بینک او پاکستان کې درې ارب امریکایي ډالر راغلي. د اماراتو سرکاري خبري اجانس لیکلي د بوزوبۍ پرمختیایي فند پرون بیان خبر کړ چې وایي دا پیسې به په راتلونکو څو ورځو کې د پاکستان په بینک کې دي ترڅو د دې هیواد د پیسو ورکولو په وس او د بهرنیو کرنسیو په ذخیره کې زیاتوالی وشي. نور تفصیل احمد شاه زمیره کوي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پر خپل رسمي ټویټر پاڼې د اماراتي حکومت مننه کړې چې د په وینا د ازمایښت په دې وخت کې په پراخ زړه د پاکستان مالی ملاتړ وکړ. دا چې په پاکستاني بانک کې به د اماراتو د دې پیسو په ایښودلو سره د دې هیواد اقتصادي حالت ته څومره ګټه ورسیږي. د اقتصادي چارو پوه اکرام هوتی وایي چې په دې کار سره به د پاکستان د بهرنیو آثارو ذخیرې لږ مضبوطې سي او د پاکستاني روپیو ارزښت به زیات نه کمیږي، خو بیا هم دا د اقتصادي مشکل حل نه دی.
دا مسله په دې نه حل کیږي. دې ته به پیداواری عمل چې دی هغه تیزول وي، ایکسپورٹ به تیزول، یعنی برآمدات سرمایہ کاری بدی تا سیوا کول غواڑی، دی تا ٹیکسونا کمول غواڑی، او دی تا کرپشن دا ختمولو یا کمولو کوشش کول غواڑی، او بلا پکار بھی چی دی ترقیاتی منصوبے لگئی ورے چی پنجاب، بلوچستان، خیبر پختونخوا، سندھ کے دیر زیادت علاقے دی چی پسماندہ دی حقی کے نا فصلو نخل کی گی نا کارخانشتا.
متحده عرب اماراتو په داسې حال کې پاکستان ته د 3 ارب ډالرو د پور کول اعلان کړی چې پاکستان له اقتصادي بحران سره مخامخ دی. تر دې وړاندې د روان 2013 کال په اکتوبر میاشت کې سعودي عرب اعلان کړی و چې د پاکستان د بهرنی کرنسی له ذخیرې سره د مرستې په خاطر به پاکستان ته د 3 ارب ډالرو پور ورکوي چې 2 ارب ډالر یې سپارلی او پاتې 1 ارب ډالر به په راتلونکي جنوري میاشت کې پاکستان ته ورکړي. سعودي عرب او امارات په داسې وخت کې پاکستان ته پورونه ورکوي چې د دې هیواد چارواکي له دیوالیه کېدو څخه د ژغورنې لپاره د بهرنیو پورونو د ورکولو په خاطر د پیسو له نړیوال صندوق یا IMF سره هم په خبرو بوخت دي. دا چې پاکستان اوس مهال له کومو اقتصادي چیلنجونو سره مخامخ دی، د اقتصادي چارو پوه اکرام هوتی درو مهمو ټکو ته اشاره کوي.
د پاکستان زراعت او صنعت او سرویس سیکټر کې وی دې کې نه ملازمتونه ویلاویږي او نه دې کې سرمایه راځي. دویم دا دی چې ټیکسونه چې دي د پاکستان هغه دومره زیات دي چې هغې په وجه سرمایه کاری نه کیږي او دا په خپل ځان له دا ټیکسونه یو مسله جوړه شوې ده او ورسره بجلی او د ګیس قیمتونه. دریمه چې کومه غټه مسله ده هغه د دواړو مسلو نه جوړه شوې ده او هغه دا ده چې د پاکستان چې کم بجټ دی هغه ډېر زیات دی او د دې په وجه باندې د پاکستان چې کم اخراجات دي ترقیاتي هغه ډېر کم دي او چې کم دي نو هغه کې کرپشن ډېر زیات دی.
د پاکستان چارواکو په وینا پر دې هیواد بهرني پورونه په تیرو لسو کلونو کې له 6 ټریلیون روپیو څخه 1.5 ټریلیون روپیو ته رسیدلی دي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، د پاکستان ټولو شخصي سکولونو مرکزی ادارې آل پاکستان پرایویټ سکولز اسوسییشن د کورونو چارو وزیر مملکت هغه بیان رد کړی چې وایي د اسلام آباد په لویو تعلیمي ادارو کې 15% جینکۍ او 45% هلکان د آیس په نوم نشه کوي. پرون له مشالو سره خبرو کې دغه ادارې مشر وویل چې د شریعه راپریدي په دغه شمیرو کې هیڅ حقیقت نشته. نور تفصیل د احمد الله په دې راپور کې.
د آل پاکستان پرایویټ سکول اسوسییشن مشر ډاکټر زاکر شاه پرون د جمعې په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې د کورونو چارو وزیر مملکت په دیش میره کې هیڅ حقیقت نشته او نوموړي ته دا قسمه بیان ورکولو نه وړاندې د دې د بدو اغیزو په حق له سوچ کول پکار وو، ځکه چې په ملک کې د وړاندې څخه د جینکو د تعلیم شاره کمه ده او دا قسمه بیانونو له وجې پرې نور هم بد اثرات پرېوتې شي. د نوموړي وینا وه
ذکر
دا چې د پاکستان د کورونو چارو ریاستی وزیر شهریار افریدی د دسمبر نومبر په 13مه په اسلام آباد کې ایوی غونډه ته په وینا کې د ایوی سروې یا نظر پوښتنې حواله په ورکولو سره ویلی وو چې د اسلام آباد په لوی لوی تعلیمي ادارو کې 15% جنکۍ او 45% هلکان د آیس په نوم نشه کوي. خو د بشري حقونو وفاقي وزیر شیری مزاری د زیارت پر ورځ قومي اسمبلی غونډې ته د شهریار افریدی د بیان په حق له وویل دا وی د اسلام آباد په لویو پرایویټ سکولونو کې ایوه سروې کړې شوې وه چې پکې ویل شوي وو چې هغه جنکۍ چې نشه کوي شمېره کې 15% اضافه شوې ده. دا نه چې د اسلام آباد په سکولونو کې په سلو کې 15% زده کوونکي نشه کوي، نو ما دا غلط فهمي لرې کول غوښتل. مشال ویډیو چې کله په اسلام آباد کې میشت تعلیمي چارو کارپوه عمر اورکزی نه تپوس وکړو چې دا قسمه بیانونو په مور پلار شاګردانو او استادانو څه اثرات پرېوځي، نو نوموړی وایي
ڈرگس
ایڈٹ شکار دی. یادونه دا چې آیس یو ډول کیمیایي مواد دی چې د سیګریټو په څیر سکل کیږي یا د ستن د لارې د وینې بهیر ته انتقالیږي. د ډاکټرانو په وینا چې آیس له استعمال سره یو کس دا فکر کوي چې وجود یې ډیر ژوندې له توانایي ډک او تیز شوی دی او خوب ورته هم نه ورځي، خو دا نشه په مغزو بد اغیز کوي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
مشال لڈو تو گوگستے اور دن کو دا خبر پختونخوا په چترال ضلع کې د کلاش قبیلی د اختر خوشحالی روانی دی. کلاشیان وای دراتون کی کال خ تیرے دو لپاره عبادتونه کوي او خوشحالی مانځي. بلخوا ورغلی سیلانیان وای چې د خبر پختونخوا حکومت تیر دغه قبیلی د ساتنې لپاره ګامونه پورته کړي. تفصیل د مشال لڈو خبریال نیاز احمد خان په دې راپور کې راکوي چې په کلاشی سندره پیلېږي.
د ضلع چترال په لویه لارا ایون کلی نه 13 کیلومتر لرې د کیلاشانو قبیلې درې کلو بمبوریت، رمبور او بیریر کې د کیلاش قبیلې اختر خوشحالی روان دي. ځینې کیلاشان وایي چې څو کاله وړاندې د دوی آبادی 15,000 وه، ولې اوس صرف 6,500 پاتې شوې ده. د بمبوریت په غریزه سیمه کې د اختر په خوشحالو کې بوخ یو کیلاشی وایي چې دوی د دسمبر 8 نیټې نه تر 20 نیټې پورې د خوشحالۍ مانځي.
دته میز کې چې مختلف اکټیویټیز دي، نون چې څنګه چې موږ وکړو دا به روز غړیل شي، دا به ډیر خوشحالي دي چې جمی روان دي چې دې جمی کې موږ به خیر سره به تیر وکړو. دې ته پر موږ دا ته وایي چې وینټر فیسټیوال وایي چې دا به ډیر کلی کلی خپل دې الکان ټول زین راغلي دي او دا خوشحالي موږ بول زله سره به مینا باندې به پتاو.
د کلاشانو قبیله اختر له دوه تا یو شمیر ملکی او غیر ملکی سیلانیان هم ورغلي. د سواد سره تعلق لرونکي یو سیلانی نقیب الله وای ځانګړی کلتور دی خو د کیلاش قبیله ستونزې هم لري.
ډیر مزه کوي، ډیر خپل وطن دی، ډیر خپل خلک دی، ډیر خوند یې وکړو، خو لکه څه خبرې دي چې پغه سره خپه شي چې حکومتي چارواکي چې دي هغه د دوی د ویلفیر دپاره د دوی د بهبود دپاره لکه ماته څه خاص په نظر رانه لل، مطلب پکار ده چې دلته کې دوی له دغه ورکي او چې دوی سروای وکړي ځکه دوی انډینجر دي، مطلب په مخه د مختلفو مشکلاتو سره مخ دي او د هغې لپاره حکومت له پکار دي چې ګامونه پورته کړي.
د انګلستان څخه ورغلی سیلانی ستام زیاتوي چې د پاکستان دولت سیلانیانو ته ویزه په مشکله ورکوي. که چېرې در کې اسانتیاګانې ورکړی شي نو سیلانیان به نور هم زیات شي.
خیبر
پختونخوا دولت په خصوص مخصوصی دوگا 50 کروڑ روپے ورکول اعلان کرے چې مقصد دې د کیلاش قبیله کلتور ساتنه خوده کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، بمبورت، چترال.
مشال ریډیو لتا سو سردا په هر غړې هر لحظه او هر شیبک.
مشال ریڈیو ته غوږیستې اوریدونکو تاسو زمک پرونه په مشال ریڈیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. او په وروستۍ نیمه کې ستاسو لپاره دوه اونیزي خبرونه هم لرو. خو اوس وخت کېدونکې د 10:00 نو راځي چې د خبرونو لنډیز وورو. د پاکستان عوامي نیشنل ګوند په حکومت غږ کړی چې د قبایلي سیمو آئیني او انتظامی اصلاحات زر تر زره عملي کړي. د طالبان لخوا د وژل شوي عوامي نیشنل ګوند یو مشر بشیر احمد بلور د شپږم تلین په مناسبت پرون په پېښور کې را جوړې غونډې ته په خپله وینا کې د دې ګوند صوبایي مشر امیر حیدر خان هوتی وویل چې دا وخت په قبایلي سیمو کې یو قانون اهم نشته. د پاکستان پیپلز ګوند یو مخکخ رضا ربانی ویلی د هیواد بهرنی تګلاره دی د پوز پر ځای پارلیمان جوړ کړي. رضا ربانی دا خبره پرون سینټ ته په خپله وینا کې کړي. پوز په دغه غبرګون نه څرګند کړي خو مخکې کې یې ویلي چې په نورو ادارو کې مداخلت نه کوي. د پاکستان مسلم لیگ نن د قومي اسمبلی غړي خواجه صاد رفیق وایي د احتساب قومي ادارې نیب قانون تور قانون دی او دا یوازې د سیاسي انتقام لپاره کارول کیږي. خواجه صاد رفیق پرون اسمبلی ته په خپله وینا کې ویل چې اوس په پاکستان کې د سیاسي انتقام اخیستو لړۍ ودرول شي. د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت چارواکي وایي چې احتساب اداره او عدالت خپلواک دي او هیڅوک یې په کار کې مداخله نه کوي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د 2000 بهرنیو سرتیرو وتل به هیڅکله هم د هیواد په امنیتي وضعیت تاثیر ونه لري. پرون د افغانستان جمهوری ریاست په یو اعلامیه کې ویل په تیرو 4.5 کلونو کې د لومړۍ کرښې جګړه او د ټول هیواد عام امنیت د افغان ځواکونو لخوا ترسره شوی. دا له هغې وروسته دا چې امریکایي او نړیوالو رسنیو د دسمبر 6 په شپې ناوخته ویل چې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ له افغانستانه د پام وړ امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه غور کوي. مشال لډوتا غوګستی تاسو د خبرونو لنډیز واورید. اوریدونکو په دې نیمه کې دوه اونیزې خبرونې لرو. د باختر ستوري ادبي خبرونه او روخانه مستقبل اونیزې خبرونه. نو راځي چې لومبه روخانه مستقبل اونیزې خبرونې ته غوږ شو. کوربه منور شاده.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه سلامونه او نیک پیرزوونه قبول کړي. د پاکستان په خوانی فاټا چې په خیبر پښتونخوا کې شامل کړل شوی پکې د تعلیم حالات د صوبې له نورو ضلعو نه ډیر شاته پاتې دي. په قبایلي ضلعو کې په سلګونو سکولونه وسلوالو تباه کړي. د بدامنۍ له وجې وخت په وخت خلک بې کوره شوي او د تعلیمي ادارو فعالیت یې ډیر کم شوی دی. خو د خیبر پښتونخوا حکومت وای په قبایلي ضلعو کې د تعلیم د پرمختګ لپاره ورته وفاقي حکومت 13 روپۍ ورکړي دي. د دې اونۍ په روخانه مستقبل کې اول د قبایلي ضلعو د تعلیم حال اخلو او بیا د هغې د ودې لپاره د حکومتي پلان په اړه تفصیل درکو. د تعلیم په حق لا د غیر سرکاري سیړنیز ادارې الف اعلان یو چارواکي عمر اورکزی په دې اړه وایي
په قبایلي سیمو کې کوم تعلیم صورت حال دي هغه د خیبر پښتونخوا چې کومې ضلع دي هغه نه ډېر شاته پاتې شوي دي. که هغه تاسو عدد شمار راواخلئ په عدد شمار کې ظاهره خبره ده چې 75% چې کومې جنګې دي موږ سره د سکولونو نه بار دي په ټرایبل ډسټرکټس کې. او داسې مطلب چې هلته کې موږ سره تقریبا 7000 استادانو موږ سره ضرورت ته دي وخت. او داسې دینه علاوه موږ سره سکولونه دي چې 8000 لک بک سکولونه موږ سره تر قبایلي سیمو کې ضرورت ده. دا به یو غټ یو چیلنج وي در خیبر پښتونخوا ګورنمنت ته چې هغه څنګه دا ګیپ پر کوي او څنګه هغه چې چکم خیبر پختونخوا ڈسٹرکٹ سی دا نور چکم اضلاع دی اغه سره دا یو برابر کئ
دا چې په قبایلی ضلعو کې د تعلیم او په خاصه توګه د جنکو د تعلیم شاره ولې دومره ښکته پاتې شوه. عمر اورکزی په دې پختنه وویل
یعنی یو غټ غټ مسله دا هم د قبیلی سیمو کې چیرې ایجوکیشن گرلس ایجوکیشن الته کې مطلب چې ډیر پاتې راغله دا هغه وجوهات دانه دي خلک مشومان سکولونو ته نستي خلک مشومان سکولونو ته نستي خو هغه به وجود مطلب الته کې سکولونه موږ سره نشته مطلب چې الته والدین دا وایي چې الته کې استادان په سکولونو کې نشته په دې وخت کې 25 لک مشومان خیبر پختونخوا کې سکولونو نه بهر دي مطلب چې هغه به څنګه مطلب چې د لپاره یو سټریټیجی جوړی سره د مشومان او د خلک مونږ سکول تراولو او بیا صرف سکول تراوستل نه دی بیا غوته معیاري تعلیم ورکول دي چې خه تعلیم ورکول دي
د معیاري تعلیم خبره چکیږي نو په دې کې د استاد رول ډیر مهم دی. خو د قبایلی ضلعو د استادانو د اتحادیه مشر خان مالک میسود وای دوی لا هم د انتظامی مشکلاتو سره مخامخ دي.
موږ د فاتا قبایلی مخه هم د دې کې دا فرق وو چې قبایلی کې بجو مسله وا سټر کې ببل وا نو ته اوس څه وخت موږ سټر سره ملاو شوی یو تر اوسه پر زمونږ آ کارونه هم ولاړ دي چا کوم کې دن کې دي ځکه چې ته په پاغي لیول هغه موږ الته یا زم شوی نه یو ځکه چې د ما فاتا ډایرکټر هغه سر فاتا ډایرکټر ته زما د ساوت وزیرستان ایجنسی یو یو دوی میاشت راسه تقریبا ډیر مهینه راسه نشتا دې باندې اوسه پر عمل نه دی شوی ځکه چې د ټیپي کې سره د موږ غاشه هغه پراګرس چې کوم دا اغنه هم سلو دی او دا څه بجټونه دي چې هغه بجټونه لکه د کمیونل سکول دی یا نور دا څه کوم کوم بجټونه دي هغه د موږ فاټا سیکریټ ته هغه وایي چې تاسو د ټیپي کې سره شوی
خان مالک میسود وای چې استادان په خپل مسلو کې بوخت وي نو تدریسي عمل به څنګه پر مخ بیایي.
په دې کې یو مثال درکاو چې د موږ کمیونل سکول ساوت وزیرستان دا په 2018 جون کا هغه د موږ د دوی کالو بجټ و هغه اوس نو اوس په جولای اگست یا اکتوبر کې هغه ریلیز کده نو اوس هغه مشتربیز کې دي ځکه چې دوی وایي چې په 30 جون ختم شو خپل سي هم شوی دي اوس پر ریلیز کېږي نه نو موږ دې ته حیران یو چې الله دا پکې خیر واچي چې دای شي کوم څه په ورځ وخت تیر شي یو وخت سره خپل شي خو بیا خو ټیک ته کنه یو زمونږ خاص وډړې ده الته تبدیلیان چې کېږي په مشکلات کېږي الته چې بجټ ملاويږي په مشکلات کېږي موږ دې پاره امکشنه اوس هم ما په خیال کو ګرانه ته روانه ده مشکلاتو ته روانه ده اوا ارسنتوب نشته.
بلخوا عمر اورکزی وای په خیبر پختونخوا کې له شاملې دلو سره به د قبایلی ضلعو تعلیم او وده کوي خو په دې کې به ډیر وخت لګي.
انټروډوس کی نو دا وکی سره یو غټ چیلنج دا صوبایي حکومت ته او الکیږي چې دا دی خودي چیلنج هغه خراشي مطلب یو خر رزلټ ورکی.
عمر اورک زی زیاتوی چې په تیر وختونو کې په قبایلی سیمو کې د پرمختګ لپاره مقرر کړل شوی پیسې په سمته غندې لګول شوی خو په موجوده نظام کې به شفافیت راځي او سیمه به ترقی کوي. د دې لپاره حکومت څه کوي د ویلند د میورسته تفصیل درکو.
په روخانه مستقبل خبرونه کې اوري چې سیرون کې وای قبایلی ضلع په تعلیم کې ډېر شاته پاتې شوې دي خو د خیبر پختونخوا حکومت وای په یادو ضلعو کې د تعلیم د پرمختګ لپاره 13 ارب روپۍ بجټ لري چې ډېرې ضربې نتیجې ښکاره شي. په دې حقله د نور تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ.
حکومت په قبایلی ضلعو کې تعلیم ته وده ورکول غواړي خو دې کې کوم خبرو ته توجه پکار ده؟ د تعلیم پخوانی وزیر مسرت قدیم په دې اړه وایي
د ټول نوال خدا دې چې بالکل دا صحیح ده چې صرف 3% لکه ایجوکیشن ریشو ده د خزو په مت کې نو ضرورت خدا غیر ډیر زیات دی او تاسو چې صرف تعلیم اوره نو انفراستراکچر سرکار نه کیږي سکولونه خو لکه بلډینګونه دې ډیر ودري خو هغه کې استاد پکار دی او هغه استاد د پټول نوال استاد انسینټیو ورکولې لکه هغه لدا سي مراد ورکول پکار دي چې استادان هغه سکولونو ته روان شي نو هغه دش استاد سکول ته تلل خبر نه ده چې هغه دلته حاضرې لګي استاد هغه ته کې سخی هغه ډېر امپورټنت دی نو د دې چې کوم ایجوکیشن ډپارټمنټ دی نو د دې ټول اوور هالینګ هم پکار دی چې ایجوکیشن ډپارټمنټ کې یو داسې سیستم یو داسې میکانیزم کې دي چې هغه کې اکاؤنټبلټي هم کم کیږي ځکه چې استاد ډیوټي له ناراضي په خپل ځای باندې بل څوک لګي اول ته کې ته حاضرې لګي نو سکولونه چې کوم دي نو داسې خو په سوونو زرګونو سکولونه شته دی انفراستراکچر موجود دی او پیسې هم دا وي تر خاګانی مالته کې روان دي او زیخ په هغه دیبونه ته
مسرت قدیم وایي د استادانو کارکردګي اسارلو لپاره هم کوټلې اقدامات پکار دي په دې پښتنه چې زیاتونه زیاتې جنکی تعلیم ته د مایل کولو لپاره څه کول پکار دي نوموړي وویل
زمګر قبایل او علاقو لکه حالات داسې دي چې یو خو د سکیورټي ایشوز په وجه باندې دي چې جنکی په کورونو کې ناشته دي سکولونو ته نه دي نو دا غي د لپاره دو چیزونه کې دي یو خو دا چې سکولونه دي په کلو کې ورته جوخ جوخ جوړ کړي شي چې جنکی موبیلیټي د جنکو تلل آسان دي سکولونو ته نو د سکیورټي هغه یو کانسپټ کوم دی چې لکه په بسونو کې بزي او په ګاډو کې بزي او درې میله لرې او سلور هغه هم لکه شانتي پدې باندې اډریس شي دیم چې کوم انسنټیو دا زه غواړم چې جنکو ته چې دی نو کم از کم د میاشتې هغه کو 200 روپۍ ورته هم ورکړي کنه هغه یو قسم لا سکالرشپ ته وایي سټایپن ورته وایي او یا به مخکې به هغه اویل فور ایجوکیشن نو هغه په وجه باندې به هم ډېر ماشومان ما په بلوچستان کې کتلې دي چې په لکه ډېر دغه علاقو کې به ماشومان چې دی نو د دغه لپاره به راتللې خو هغه د لپاره کوشش د کول پکای چې هغه ماشومان بیا سبق مو ته شغه تیل اوړي او لکه خوراک چې دینه یا هغه 200 روپۍ د لپاره صرف نه راځي نو ټول نه اول به په استاد باندې کار کول پکای
د تعلیم لپاره د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی سلاکار ضیا الله بنگشوای په قبایلی ضلعو کې د تعلیم د ودې لپاره یې له وفاقي حکومت نه 3 ارب روپۍ ترلاسه کړي او د لګولو لپاره یې یو جامع پلان هم تیار کړی دی
دی کې خصوصا د کوم ساده ځلا دي چې موږ کوشش دارې چې موږ کوم های سکول نه دي کوم هایر سیکنډري سکول نه دي نو غي کوالټي باندې توجه دي او بل کوم ک سکول نه ماغ شي دي ډیمیج شو نو غي د کنستراکشن د پرامو اوس کې زور لګولې صاحب ریکنستراکټ کو او بیا کوم څه مشمان څه اوټ اف سکول دي نو اوټ اف سکول کوم چلډرن دي نو هغه سکول ته راوستن دي او د سې کوم ټیچرز کوم دي نو هغه ټیچرز کوم هم او کې لګي په کور او هغه ټیچرانو کوم مطلب ټیچرز وو خو هغه سکول ته نه راتلو وریتم یو مشن ورکړی دا به تاسو خپل کوم څوک ځان حاضر کو अदरवाइज دا وی کم ډیو ټایم کې څوک حاضر نشو نو نو کرینا فارغو رغه په دې نور نوې خلک څوک دي نو اب ورکه انټیکن کو دا سه نور کم مو د خبر وخت مخه کې کوم ایجوکیشن کم ریفورمز لکه آی ایم یو سیستم انډیپندنت مانیټرینګ یونټ څه کوم نو هاي اکسټینډ کی اکسټینډ کو ریتا نو ډیر شو نه د سیریز ان شاء الله راتلونکي د کابینټ نه اپروول نه بعد کوم اور بیا نیکسټ امپلیمنٹیشن فیس ته ان شاء الله چې انټر شو راکې د فاټا کې خپل 18 ارب روپۍ دي هغه مور کې مرکز نه رااله نو ان شاء الله سمو کوم فاټا حواله سره کوم کار دي نو غبه زر زر سٹارټ شي ان شاء الله
د قبایلی ضلعو د استادانو یو لویه ګیله داده چې د نورو ضلعو د استادانو نه د دوی مراحت کم دي د لړکه حکومت څه کوي ضیا الله بنگش په دې پښتنه وویل
مکه خو فاټا او هغه فیډرلی ایڈمنسٹریٹر وو اور مود اف کی پی خپل کی سا نو اوس خدای زو سودا انکلود شو تاسو موږ څنګه کومه پالیسی شو نو هغه پالیسی ټول فا ټول کی پی لپاره شو انکلودینګ د مساتاز لا نو دا د مو ټول یو پالیسی دی یو مراد وی یو حساب کتاب دی هر یو شی کم د د خبر پښتونخوا د تشرانو مخه سسو او اوس کی دا کم سره شامل شو نو دا ټول ورکه شامل شي اور بلدا سے رقم دا استادانو نور کمی گلی شکوی وی نو اوس څنګه هغه کی پی کې ان شاء الله شامل شو نو هغه د پهلا خو تاسو په تاسو سره هغه ټیچران ته مو الری یو انټیمیشن کړم هم دی او تاسو په تاسو سره مو ته زاد خپل سکول ته حاضر شي خپل سکول ته راشي اور کم سبق ته مشمانو کوالټی ایجوکیشن حواله سره مو یو سره تعلیم عام شي نو دا څنګه د استادانو وجنه کیږي نو استادان خپل سکول ته راشي کم څه په بار کار کې یا څوک بار فارن کنٹریز کے ناستی نو د خپل کوم تو بس راشي او د ټایم څخه کوم کم ورکړه دې ټایم کې څوک حاضر نه شو نو الریډي به سکول نه ټیچران ستیا بس کوم لريکو او هغه به زګ نور ټیچران ان شاء الله خلو
د تعلیم لپاره د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی سلاکار ضیا الله بنگش تملری چې د دې حکومتي اقداماتو په ترڅ کې به په قبایلی ضلعو کې تر یو کال پورې د تعلیم په برخه کې بدلون ښکاره شي او هم په دې ځای د دې اونۍ روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسېده. تاسو هم که کومه پوښتنه وړاندیزونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ 00420221212 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
مشال رادیو ته غوګستې زم تاسو کوربا اسرل مومند تاسو ته منور شاه روخانه مستقبل اونیزه خبرونه وړاندې کوله او اوس هم له اجمنی سره سم واره رسیدلې د بلی اونیزي ادبي خبرونه د باختر ستوري د خبرونه هر اولې تاسو لپاره باز محمد عبد جوړوي راځي چې په ګډه توک شو
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربه يم. په نننۍ خبرونه کې به په پښتني ټولنه کې د اوجری او جماعت په ارزښتونو یو رپورټ لرو. بیا به د شاعر او لیکوال مصطفی سالک سره د ادبی ټوټو په اړه یو مرکه ولرو او په اخیره کې به د کلیوالي موسیقۍ بندار ته هم تم شو. لومړی رپورټ ترازو په پښتني ټولنه کې جماعت داسې یو ارزښت دی چې عقیدوي تنده پکې خړوبېږي او اجره داسې یو ارزښت دی چې کلتوري مناسبتونه پکې ترسره کیږي. خو په دې وروستیو کلونو کې د بدامنیو له امله د دواړو ارزښتونه کمرنګي شوي. په همدې موضوع موسو تن لیکوال په دغه رپورټ کې درغږولې دي. اجره او جماعت د پښتني ټولنې دوه داسې ارزښتونه وو چې د پښتنو ژوند ژواک ورسره تړلی وو او دواړو ته به په درنه سترګه کتل کېدل. خو په پښتني خاوره بدمنیو دا دواړه ارزښتونه کمرنګي کړي دي. اوس د افغانستان په اکثرو کلیوالو سیمو کې د پخوا په څیر د ماخوستن او سهار لمونځونو جمعې ته د بدمنیو له امله ګڼ شمېر خلک نه ورځي او حجرې ته هم د پښتني کلتور هغه برم نه دی ورپاتې. یو شمېر لیکوال او ټولنپوهان وایي چې تر هغې چې د حجرې او جماعت پخواني ارزښتونه بیرته پر ځای شوي نه وي جنگ به همداسې دوام عمومي. لیکوال او شاعر مصطفی سالک د حجرې او جماعت په ارزښتونو راته وایي
اوس دغه جنگ جګړې چې دي ډېر سوری کړی دی په دغه دوه مرکزونو باندې. حجرم په هغه پخواني حالت کې نه ده پاتې چې خلک به ورته ماښام چې د کارونو نه به ځوانان او سپینګیري د راټول شو پلانونه به یې جوړول د کلي دپاره. دغسې د بوختیاو دپاره ساتیری وي پکې موسیقي وه پکې بنډارونه و پکې دغه هر څه چې دي له منځه تللي دي او دې ټولنې ته یو رخ ورکوو. نو یقینا چې حجره له منځه تللې ده د پښتنو ټولنیز ژوند ورسره ګډوډ شوی دی.
لیکوال او ټولنیز فعال اباسین بهیر وایي چې پخوا به په جوماتونو کې د دینی زده کړو تر څنګ د لیک لوست زده کړې هم کېدلې. د ده په خبره که د حجرې نه د حجرې او له جوماته د جومات کار وانخیستل شي د جنگ بدرنګ سوری به همداسې په پښتني ټولنه خور وي.
جماعت او اجرا د افغانی ټولنې دوار زختونه دي. جماعت زمنګ د عقیدی مظهر او اجرا چې د زمنګ د پښتونولۍ مظهر دی. په خاچ وو د جماعتونه زمنګ د لمړنۍ او اساسي زکړو مرکزونه او په خاچ مکتبونه نه ونو زکړي بم پام دلته کېدلې او د دینه بچو څوک جماعتونه نه وتل ناغه به په دولتي څوکۍ مقرری دل مرزایان به او مامورین به د حالات برته باید داسې وګرځو چې جماعت زمنګ برته مخپل ولنې ارزښت برکی اوجری شوی دا زمنګ د پریکړو زمنګ د فیصلو زمنګ د قومي مشرانو د عظمت زمنګ د هنر زمنګ د ځوانانو د مستی او زینه او متاسفانه چې برستی او چلويختو کلونو جنگونو د ارزښت منګ ناخسته.
لیکوال او شاعر عبد الله هود وای لکل نه چې د پښتنو له حجرې نه کلتوري بندرونو کډ کړي پټولنه کې افراطیت وده کړي ده.
مذهبی اشخاص چې جماعت سره تعلق او هغوی حجرې له اقتدار او جماعت تر انتقال کړو ستونزې راولاړ شوې افراطیت وزېږېده. اوس حجره هم له منځه تقریبا تلونکې ده، یا هغه ارزښت چې پخوا یې لره هغه له منځه تلونکې دی، او دې تر څنګ جماعت هم خپل ارزښت ونه شو ساتلی. جماعت باید مذهب سره وابسته څه پاتې شي، سیاست نه باید لږ تر لږه راوویستل شي.
ټولنپوهان په دې باور دي تر څو چې پښتانه له جماعت څخه د جماعت او له حجرې څخه د حجرې کار وانخلي ترغی به د پښتنو په خاوره د جنگ د بلا سوره خوروي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، ادبی ټوټه چې کابو نیمه پیړۍ د مخې پښتو ادب کې د یو ژانر حیثیت غوړه کړی و، اوس نه پالل کیږي. په همدې اړه مو شاعر او لیکوال مصطفی سالک سره مرکه کړي، په ګډه یې اورو.
سالک صاحب، په پښتو ادب کې ادبی ټوټه چې د یو ژانر حیثیت یې غوره کړی، کدا راته ووایي چې دا پښتو ته له کومې ژبې نه راغلی؟
عبد صاحب، زمونږ او ستاسو کلاسیک ادبیات چې وو هغه قصیده او رباعی او غزل او مخمس او مسدس او دغه سیزونه وو، دغه په کلاسیک ادب کې کېدل. دغه د ویښ زلمیانو تحریک چې شروع شو په 1915 کال کې، نو ګڼ ادیبان وټوکول پښتو ادب کې پیدا شو چې پاری کې دا 15 ستوري دی، او د 15 ستورو نه بغیر نور ادیبان هم پکې وو. دوی چې کله بهرني شعرونه ولوستل، د دوی په خپل انګریزي او فرانسوي او دا ژبې نه وزده، وروستي نسل زده کړي. دغه شعرونه چې ولوستل، د دوی منصور ژباړې ولوستې، نو هغه شعرونه چې کله راوژباړل پښتو ژبې ته، پرته له نظم او پرته له قافیې او پرته له دغه نه، د هغې نه ادبي ټوټه ترې جوړه شوه. اوس الفت صاحب د نړۍ ډېر شعرونه ژباړلې دي، خو هغې ته مونږ ادبي ټوټې وایو.
ادبي ټوټه بیا دا د پښتو خپل محصول شو، وروسته پکې د ژباړو نه علاوه داسې لیکوال رامخته شول چې د افغاني او پښتني فرهنګ سره سمې په رومانټیک انداز کې ادبي ټوټې ولیکلې. که دا راته ووایي چې په هغه وخت کې خو چې دا تاسې د ویغ زلمیانو یادونه وکړل، او یا هغه د 15 ستور یادونه مو کړه، هغوی خو بې د شکه چې ولیکلې، دا هغه نه راوروسته بیا دوام ومن؟
دا یقینا چې یو سخت ژانر و، ځکه چې بهرني شعرونه چې وو هغه لوړ معیار درلود، او دغه ادبي ټوټې چې ولیکل شوې دا هم لوړ معیار درلود. دا خو 15 ستور ولیکلې، لکه حبیبي صاحب، بینوا صاحب، الفت صاحب، خادم صاحب، صدیق الله رښتین صاحب، محمدین جواکی، او کتاب چاپ شوی دی دراز په نامه باندې ادبي ټوټې دي، او نورم خورو ورو لیکوالو دا هڅه وکړه، خو هغه پخوانیو ته ونه رسېدل. نو ډېر د دوی کتابونه ونه ځلېدل، ځکه اوس الفت صاحب په معاصر دور کې دا ادبي ټوټه بیخي د یو مړ ژانر ګڼل کېده. یو وخت زه دغه سره غږېدم د غزنفر صاحب سره، نو هغه راته وویل چې تا مړ ژانر را ژوندې کړې، ما هم پکې یو کتاب لیکلی دی.
تاسې کتاب لیکلی دی، خو ما چې تر کومه حده لوستې یا مې تر پایه لوستې، ټول پکې رومانټیک مسایل دي. ولې په ادبي ټوټه کې نور ټولنیز مسایل نشي زیدلې؟
ولې نشي زیدلې؟ الفت صاحب ادبي ټوټې مخکې ما مثال ورکې، د رښتین صاحب ادبي ټوټې کدا وګورئ، په دې کې نه یوازې دا چې عشق و معشوقه ده، بلکې په دې کې ډېر ټولنیز مسایل راخستې دي، بشر پېژندنې راخستې ده، روانشناسي راخستې ده، نور موضوعات راخستې دي. خو ما په خپله چې لیکلی دی، ما داسې شاعرانه لیکلي دي، د ادبي ټوټې ادبي عرفان ته ورته دي.
ما ته دي په دې خپلو خبرو کې د الفت صاحب د ادبي ټوټې یوه برخه را یاده کړه، چې هغه خدمتګار په نوم باندې یوه ټوټه لیکي. بیا د خدمتګار بېلابېلې کړنی هغه تصویروي. یو کړنی پکې دا وی چې یو څوک دی چې د تندې مري دشته د تندې مري او د اوبو غږ کوي، نو هغه بې هوشه دی. دغه لاروی ځي لغرې د سیند نه په خپلې خولۍ کې اوبه راوړي، خو کله چې راځي هغه شخص وفات شوی وي. یعنی دا چې موږ خدمتګار نه پیژنو. ډېر ښکلی پیغام یې پکې ورکړی. زما مطلب د دې خبرې نه دا دی چې دغسې قوي قوي پیغامونه هم پکې زیدې شي،
چې څوک د قلم قوت ولري په دې کې هر ټولنیز پیغامونه دغسې لکه تاسو چې ویلې دا خو یوه بېلګه وه. زمونږ دغه پنځه ستوري چې دي دوی ډېر لیکل کړي دي، ډېر لوی لوی او ستر ستر پیغامونه یې پکې ځای کړي دي. ما چې لیکلي دي ما دوی سره په یو څه توپیر لیکلي دي.
تاسو هم تقریبا شل کاله وړاندې د خپل کتاب چاپ کړی دی، بیا نه تاسو او نه هم تاسو نه راروسته د غزوان نسل د ادبي ټوټو د لیکلو جرأت وکړو. د دې وجه سره
ما خو یو څه لیکلي نه چاپ به را سره پرتی به نه پوهېږم، خو اصلي خبره دا ده چې ما د ادب په بېلابېلو اړخونو کې کار وکړ. زه منحصر یو ژانر ته پاتې نه شوم. که ما ادبي ټوټې لیکلی وی دا نور اړخونه به رانه پاتې و، ځکه ما ادبیات لوستي دي. په دې کې مې لیسانس اخیستی، په دې کې مې ماسټري اخیستی، په دې کې مې درس ورکړی، تدریس مې کړی پوهنتون کې. ما ناول هم لیکلی، ما ادبي ټوټې هم لیکلي، ما نقد هم کړی، ما شاعري هم کړی. دا خدا ده چې بیا مې هم خیال دی انشاءالله پر روان وخت کې چې ادبي ټوټې ولیکم او بل کتاب چاپ کړم.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، دا هم د کلیوالي موسیقي یو بندر چې تیره اونۍ د جلال آباد ښار په یو سنډه کې جوړ شوی و. د تن ټکور دا ساز د جلال آباد ښار لهوی سنډې اورېدل کیږي، چرته چې یو شمېر ځوانان د دسمال راوړلو په مناسبت ورټول شوي وو. د ټنګ ټکور په دې بنډار کې شوقي ځوانانو د خپل غږ خواږه د بنډار په یارانو وویشل. د ټنګ ټکور دا بنډار د کوژدې په مناسبت باندې جوړ شوی و. بابرک شینواری چې غبرګورونو ته یې دسمالونه راوړي ول، مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
ورونو ته مې دسمالونه راوړي دي او یو ښایسته موسیقي مې جوړه کړې ده وطنۍ، چې په دې کې زیاتره دوستان د لرې ولسوالۍ نه راغلي، کامه ګوشته او داسې نور د ښار نورو سیمو څخه راغلي دي او خوشحالۍ مو ولمانځله.
یو تنځوان چې د کلیوالي موسیقۍ په دې بنډار کې ګډون کړی و وایي چې د بدمنۍ په دې ماحول کې له کلیوالي موسیقۍ خوند اخلي او زړه ته پرې سکون ورکوي.
موږ دې وطن کې بې امني ده او ډېر دا زموږ وطن وځپې ده، د زړه د کومې موږ ته نه خوند اخلو.
ملک اشوق الله چې د کامې ولسوالۍ سره تعلق لري او اوس په جلال آباد ښار کې میشته، وایي چې کلونه پخوا یې د کلیوالي موسیقۍ بندارونه جوړول، اوس چې بیا په ژوندۍ بڼه اوري پخواني وختونه وریادوي.
پاکستان
د موسیقۍ دا بندر چې ماخوستن پیل شوی و تر نیمې شپې پورې دوام وکړ. مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره وا. تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خاط او آباد اوسئ.